پایته کې کې یو لجنګ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې دوامداره وساتي، هغه د بیارغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، ترڅو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم له نمور څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
دا تاسو څو نظرونه او تمه چې د بایدن له ادارې څخه مو کړې وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږم وختم ولسمشر په توګه لوړه کوي، د لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تیربي امنیتي نیول شوې دي. دغه مراسم په سیمه ییز وخت واشنگتن البته غرمه مهال پیلېږي، چې په افغانستان کې د شپې تقریبا نهه نیمې بجې کېږي. هغه وخت د ازادي راډیو خپرونې نشته، بلکې په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبريالان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپور نو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساسو درنه چوپړ کې حاضر شویم. دوستانو، نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خنډونه د سولې په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غلې ملغلرې معیار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غلې معیار ته خرغ لاستویم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې، لغوي معنا سویل، امن، سموالی، سروالی، او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د ستوالو لخوا په جګړه کې کله چوربند کېږي درسونه ویلی شي. یا هم ویلی شو چې د یوې سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې په یو عادي ډول روان وي، خلک چې د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند، د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې حاصل وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې، د هېواد، ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعض حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي، نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله به مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم، دا خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډاډ سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت کې کولای شو ووایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان پلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري، او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو لري په خوندي توګه وساتل شي نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلای شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پریکړو کې لکه د قوانینو مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شو ووایو چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپناه، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، ماترنل ژب پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب دی کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو. یعنی په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلای شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ماته ستا ویل په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپل ټولنه کې
مننه کوم. اغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله ناراضي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وایم د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا دوی هغه خپل اساسي ضرورت لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري نو دوی دا په خپله دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضرورت لاسته راوړي چې دا دې سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان پلی شي نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان پلی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعضې اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عامل دي چې د سولې د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي پریکړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري که چېرته دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب دي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب دي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فلن چې موږ خپله ټولنه کې لرو دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو له خوا دا یو خنډ همدا ټول سبب مشکلاتو چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه، کور ودان غلی معیار، اوس څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فلن په دې موضوع کې اوس دا خبر روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبر ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستل لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تطبیق شي، پلي شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي، امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نور قوانین او کولای شو مثلا وایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروپ ته باید اجازه ورنه کړی شي وروسته له دې چې دوی خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي سولې ته د رسېدو په لار کې
ډیره زیاته مننه کور ودان اغلی مایا
ډیره مننه
کور ودان. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړن یا ورزونې د څانګې مرستیاله ملغلرې معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک ځختن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبرې است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خو ورانې ویجاړې او لوټي لوټي کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي